ویډیا مې نه دي ورکړي، ځکه ویډیا چې یو چاته یو شی ورکوي بیا بی قدرۍ. خو په هغو نه اندازه به امام څه نه وي غوښتي چې څومره اندازه په کار دي. یو موضوع. دویمه موضوع دا ده چې د ډرامې لیکل یا د هغې خرڅول دا بچي دي، او بچي هیڅوک نه خرڅوي.
تاسو مخکې وویل چې دولس لکه په هغه سریال باندې چې تاسو جوړ کړی وو په دې مصرف راغلی ده. دا مصرف تاسو خپله پرې کړی، بل چا پرې کړی ده؟ او کله مو چې دا بشپړ کړو او خپور شو دا مصارف تاسو پوره کړو کوم نه
کړم؟ ما خو دا سیریل یو د کوزی پښتونخوا یو ډایرکټر ایزار بوبین امیدم هغه ته لیکنی بل مانی ورکو، مصرف پرې ټول هغه یو که، او زه فکر کوم چې هغه ته هم یو څه مفاد پکې پاتې شو. دا سیریل تقریبا یو لک ډالرو پورې بیا عاید شمشاد تلویزیون ته وکړ، یعنی پیسې ډېرې لاسته راوړلې. نو زه فکر کوم که په خپلو ډرامو باندې کار وشي موږ ډېر عاید لاسته راوړلی شو. زموږ تلویزیونی برخې چې دي دوی کولای شي له پروډکشن له لارې ډېرې پیسې پیدا کړي. ښه مثال یې د ملالۍ سیریالو.
تاسو چې عملاً په دې برخه کې کار کوئ، څو تنه نور لیکوال بوخت دي د سیریالونو او د تلویزیون ډرامو په لیکلو باندې؟
په بره پښتونخوا کې زه د ډرامې د ټي وي ډرامې لیکوال خو یو تراف صاحب نوم مې اورېدلی، سره آشنا مې ما. دلته زه تلویزیونی سیریالونو لپاره داسې خاص څوک نه پېژنم. ما په کوزی پښتونخوا کې لیکوالان زیات دي چې زه ورسره آشنا یم، پېژنم.
همدرد صاحب، که یو څوک وغواړي تلویزیونی سریال یا ډرامه ولیکي، تاسو چون تجربه لرئ په دې برخه کې، تاسو کسانو ته څه وایاست؟ کوم عمده ټکي دي چې د دغو سریالونو یا ډرامو په لیکلو کې باید توجه ورته وسي؟
باید اول د یو لیکوال سره ناستې ولاړه وکړي، د هغې سره
فرضاً که یو لیکوال وغواړي دا کار وکړي،
که یو لیکوال وغواړي د دې لپاره خو یو عمومي مطالعه ده، او د ډرامې په اړه کتاب چاپ شوی چې په ډرامه
کتاب معرفي کوي.
کتاب افضل رضا صاحب لیکلی دی د پښتو ډرامه، زما خیال دی په 1995 کال کې لیکلی د پښتو ډرامې په نوم باندې، افضل رضا اوس دی الله وبخښي د کوزی پښتونخوا یو ډېر نامتو لیکوال.
یو خو به دا کتاب پیدا کړي، دا به ولولي.
او د دې تر څنګ لیکلي ډرامې چې کوم لیکوال لیکلي د هغې سکریپټ مطالعه کړي، د هغې نه زده کړه وکړي چې مثال د ډرامې کرکټرونه څنګه باید اندازه کړي، عمرونه یو کریکٹر کی عمر، بیا د ڈرامې پلاٹ قشر چې کم دی دا څنګه مضبوط جوړې دی شي. نو که یو سکرپټ سړی راواخلي، د یو ډرامې سکرپټ راوالي او داول نه تر اخره پورې مطالعه کی چې بیا د دې ډرامې هغه شډول یا هغه تړون څنګه مخکې بوزي، نو زما په نظر باندې د کتاب تر څنګ د ډرامې د سکرپټ مطالعه ډیره مهمه ده. سکرپټ کې هر څه ښکاره دي. په خپله یو ډایرکټر هم کولای شي چې ډرامه د سکرپټ د لارې نه ډرامه ولیکي، خو الفاظ به کمزوری، منظر کشی به کمزوری. نور پر ڈرامہ کې دومره سخت نشته، صرف پلاٹ او قشر د ڈرامې چې دا ډیر زیات مهم دی، او مرکزی خیال چې په ڈرامہ کې مرکزی خیال څه شی دی، ڈرامې نقش په څه شی باندې تاویږي. تعلیمی ڈرامہ دا، جنگی دا، رومانټیک دا، مرکزی خیال په کوم باندې روان دی؟
همدرد ته ورستی کارونه مصدی اوس په څه بوخت یاست؟ څه کوي؟
یو کتاب باندې کار روان دی چې لنډو کیسو کتاب دی، هغه به انشاءالله په لنډ وخت کې راشي، پټی نکاح په نوم باندې. او د دې تر څنګ یو دوه سیریال دي، په دغه باندې بوخت یم.
کور مدان، ډیره زیاته مننه.
له تاسو هم مننه.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
دا ځل وغمې درې لنډې حکایتونه لوستې. په دغو لنډو حکایتونو کې ګڼ داسې پټ او ښکاره پیغامونه شته چې مرسته راسره کوي د گزارې چل زده کړو، تر چا نظر وانړو او د نورو درناوی وکړو. داسې پیغامونه زموږ په ګڼو فولکلوریکو کیسو کې هم موجود دي، خو زموږ لیکوال دې ته زړه نښه کوي چې د خپلې سیمې کیسې راټولې او کتاب کړي. د ملي هندارې وروسته بیا داسې اثر په دې برخه کې نه لرو چې پام دې ورواوړي. په دې هیله چې ځوانان دې برخې او درست خواره واره فولکلور ته توجه وکړي، غوږ به شو وږمې ته.
بوډا دا ارزو لرله چې کوچنی کور یې لوی شي او د کړپ کړپ شور ځای پکې چوپتیا ونیسي. د ښار هوښیاري بوډۍ ته ورغی، ورته یې وویل چې دا ارزو به یې څنګه پوره کیږي او دا مشکل به یې څنګه اواریږي. بوډۍ ځواب ورکړ، غم مه کوه، زه به دې چاره وکړم، خو چې زه څه وایم هغه به منې. ده ورسره ومنله. بوډای ورته وویل چې آس، غوا، چرګي، چرګان او پسونه به دې د حیواناتو له حویلۍ باسي، ټول به درسره په دا خپله حویلۍ کې چې پکې اوسې خوندي کوي. بوډا ته د بوډۍ خبره چټي ښکاره شوه، خو له ځانه سره یې وویل راځه اوس یې ومنه چې څه کېږي. بوډا ته چې خپل کور لا پخوا وړوکی او له شور ماشوره ډک کاره کېده، نو چې حیوانات هم ورته راغلل بیخي ورته وړوکی او له شور ماشوره ډک کاره شو. په بوډۍ پسې ورغی، شکایت یې وکړ. هغې ورته وویل حیوانات بیرته خپلې حویلۍ ته واستوه. ده هم داسې وکړل او چې د خپلې استوګنې حویلۍ ته ستون شو، کور یې لوی ولید. یو سهار په یو ځنګله کې ایوی پیشو یو ګیدړ ولید. پیشو ته چې ګیدړ ډیر پوه او رسېدلی ښکارېده، په ډیر عزت یې ورسره روغ بړ وکړ. السلام علیکم ګیدړ لالا، شکر چې ومې لیدې، موږ خو په تا فخر کوو، څنګه یې؟ په دې بد وخت کې دې ګزاره څنګه ده؟ ګیدړ ته چې په دې خبرو خیال ورغلی و، ځان ډېر غټ ښکاره شو. په زړه کې ورتېره شو چې دا پیشو لا څوک دی چې زما د ګزارې پوښتنه کوي. نو به یې وویل ته څه کاره یې چې ما ته وایې چې ګزاره دې څنګه ده؟ ستا تعلیم څومره دی؟ په څه پوهېږې؟ کوم کوم چلونه دې زده دي؟ پیشو په ماته غړه ځواب ورکړ، صاحب یو چل مې زده دی. ګیدړ پوښتنه وکړه، کوم چل؟ پیشو ورته وویل که سپی را پسې راشي نو دا مې زده دي چې ونې ته ټوپ کړم او ځان ورنه وساتم. ګیدړ وویل بس ټول همدا. هی هی بې کماله پیشو، زه په سلو چلونو کې استاد یم، له ما سره بوجۍ بوجۍ چلونه دي، راشه چې یو څه در زده کړم او په دې دې هم پوه کړم چې له سپو به څنګه تښتې. ګیدړ یې لا خبرې کولې چې یو ښکاري له څلورو تاسیانو سره را پیدا شو. پیشو سمدستي په ونه وخته، د ونې په سر کې ځان په پاڼو او په څانګو کې پټ کړ، خو ګیدړ د تاسیانو په منځ کې ایسار شو. پیشو ورباندې آواز وکړ، د چلونو د هغې یوې بوجۍ سر خو پرانیزه چې بچ شي. لاروی او د اغوزو ونه. ستومانه لاروی د چارمغز تر یوې لویې ونې لاندې څملاست چې څه شېبه آرام وکړي. وری ته نږدې یې په لویو لویو کدوانو نظر پرېوت چې د کدو په نریو بوټو پورې ځوړند و. لاروی ته په زړه کې ورتېر شول که دنیا ما جوړولی نو داسې به مې نه کول چې په نریو نریو بوټو پورې دې درانه درانه کدوان ځوړند وي، او دومره غټه کلکه ونه دې یوازې د اغوزو سپک بار یوسي. دغه وخت ناڅاپه یو چارمغز را خطا شو، سیده د ده په مخ ولګېد. لاروی له ځانه سره وویل شکر چې دنیا زما په خوښه نه ده جوړه.
د مولانا محمد علیم بسمل په شعرونو کې د ګڼو نویو مضامینو تر څنګ ډېر ځله داسې ظریف او جالب طنزونه هم موجود وي چې نورې په ذهن کې د اړولو جرات نه لري. ښاغلی بسمل خپل یو شعر اوروي، هیله ده چې خوښ مو شي.
د غزل مطلع د سادی صاحب د مطلع ترجمه ده. سادی صاحب وایي خوب رویان جفا پیشه وفا نیست کنند، با کسان درد بفرستند دوا نیست کنند. خوی د فایمه خوبه جفاوی خو وفا هم کوي، دردونه چا ته چې ورلېږي پیداوا هم کوي. ښکلی چې هر څومره بزرګ شي او د خدای ولی شي، د دیدن مونځ قضا کوي د زړه غلا هم کوي. او ظالمې مونږ خو د حلوا پسې خپل سر ماتو، څه تعجب دی چې د خولې مینه ملا هم کوي. غریب گردباد چې کله ومومي د خاورو کفن، د مرګي غېږې ته ورځي ورته نسا هم کوي. او خدایا کمینه نارواوی بسم الله عفو غواړي انسان عاجز ده کله کله ناروا هم کوي. زندگی دی یو مجبور اخوند کار دی، زندگی دی یو مجبور اخوند کار دی، عمر سده دی کوچانو امامت دی، چه بسم الله خانقا جوڑ کر او پرسو یا آخر زمانه ده یا قیامت ده. او یو بل باید دسه حدیث دی دا چه خز نمائی دین ده بسم الله ملا صاحب خو زکر پر ایمان را وڑه ده.
عزتمن اوریدونکو، په تیر ادبی باس کې مو د تمثیل په ویش خبرې وکړې. د ښاغلي درمل په وینا تمثیل پر هغه ویش سربیره د موضوع له اړخه هم ویشل شوی دی. درمل وایي
د موضوعات د لحاظ هم جالب شته، ځینې سیمبولونه دي چې اخلاقي موضوعات تمثیلوي، لکه تاسو به د سعدي شیرازي ګلستان و بستان ویلي وي، کلیله و دمنه، ځینې نور کتابونه چې په ادبیاتو کې شته، د مولانا په مثنوي کې زیاتره کیسې چې دي د تمثیلونو ډکې دي. د دې تمثیلونو پیام چې وي اخلاقي وي، مثلا د استاد شاعر درویش دراني یو شعر دی د مور د زړه په نامه. په دې شعر کې یو هلک دی په یوې ښایسته جنۍ مینېږي، دی غواړي چې د هغې سره یو ځای شي، هغه یو غوښتنه کوي چې ته ماته زه به تاسو سره هلته یو ځای کېږم چې د مور زړه دې ماته راوړي، او دی دغه شرط مني. د دې شعر اخري بند داسې دی چې کله چې هغه مین خپلې محبوبې ته روان دی او د مور زړه یې راایستلی، او د مور زړه یې په لاس کې، د دغه صحنه په شعر کې دغسې انځور شوې. هغه پیغله چې بېحد ښایسته وه، پر خپل بام د هغه یار پر ننداره وه، چې د دې پر طرف باندې را روان وو، په تازیه له مخ پر وړاندې را روان وو، په خطو یې نن ارمان د ژوندانه وو، په منګل کې د خپل یادې زړه وو، په کوله یې سودا د خوږو شونډو، ورسره وه نن بها د خوږو شونډو، خو ناڅاپه یې تندک وخوړ پر لاره، شو نسکور په ځمکه باندې بې اختیاره، د مور زړه یې په درزا شو په منګل کې، پر اپاند آواز گویا شو په منګل کې، اوف قرار درما پر لار ځمکې ته ګوره، چې ځان خوږ نه کړي زما د سترګو توره. په دې تمثیلي شعر کې یا په دې نظم کې شاعر دغه نظریه تمثیل کړي چې میندې زموږ سره څومره عواطف لري او اولادونه څه ورسره کوي. پښتانه متل کوي چې د مور زړه په زوی او د زوی زړه په کاڼي، دغسې اخلاقي جنبه لري چې یعنی د مور عواطف ته وګورئ، مور اولادونو په اړه څومره مهربان دی. ځینې تمثیلونه وي چې په هغوی کې سیاسي او تاریخي پیښې انځور شوي وي. مثلا د کاروان صاحب یو شعر دی، ډېر مشهور شعر چنار خبرې کوي. په دې شعر کې خپله چنار چې دی د ټول وطن غمیزه تشریح کوي. په ماضي کې یو چنار دی خوشحال وي، د ګودر په غاړه ولاړ دی، نجونې سلامونه کوي، نجونې په خورو څنګه وبشیندي، مرغان نوځالې پکې جوړې کړي، او دی د کلي نه د سرندو او د ربابونو شنګا اوري، په ډېر خوشحاله کې. خو په دویم فصل کې ناڅاپه په دې چنار باندې د اور یو توپان راځي، او کاروان صاحب وایي چې څانګې ارې ارې شوې، شالونه باد یوړل، هر څه له سره خراب شول. مثلا په دې شعر کې راځي چې کله چې د دې دویمه برخه شروع کېږي، چې پرون چې بیا لکه د ناوې زلمی د نجونو منځ کې ناست وم، ناڅاپه کړکۍ شوې، د وای مورې نارې خورې شوې، په ځان خبر نه وم چې څانګې مې ارې ارې شوې، بنګړي زرې زرې شول، منګي کې ودي کې ودي شول، څڼې لمبه لمبه شوې، شالونه باد یوړل، پاس مې اسمان ته کتل، زما پر خوا و په غړمبار روان، لکه یو ستوری له مداره وتی، لکه یو غشی له پرهاره وتی، د اور ابلیس د ملایکو له کتاره وتی، په جماعتونو په حجرو پر ګودرونو پرېوت، په سر د مستو چنارونو پرېوت. وروسته بیا چنار د دې راپریوتي تندر نتیجه سره شریک کوي، چې تندر راپریوت اوس څه شی وشول. زه د ګودر په غاړه نه یم ولاړ، ما سل زلمی سل جنکې په غي کې ټینګ نیولي، زه د کندو په سر په لویه هدیره کې خښ یم، زما په هر تابوت کې یو ګودر ویني خښې، یو ګودر وخ کې خښې، زما د هر تابوت په هر تخته د عاشقانو معشوقو نومونه د ګور چنجو خوړلي. یعنی دغه نظم یا دا شعر یو تمثیلي شعر دی چې د وطن د تاریخ درې څپرکي تشریح کوي، چې کله وطن جوړ وو څه شی وو، بیا طوفان څنګه راغی په وطن باندې، او اوس وطن په څه حالت کې دی. ځینې تمثیلونه وي د موضوعاتو په لحاظ چې هغوی فکري یا فلسفي تمثیلونه وي. په دې تمثیلونو کې شاعران غواړي چې یوه فکري یا فلسفي موضوع راسره شریکي. مثلا مونږ د استاد پسرلي د بګیوان یا کوچوان د شعر مثال ورکړ، په هغې کې د مرګ او ژوند فلسفه تشریح شوې، چې مونږ په دنیا پورې څنګه زړه تړو، مونږ څه غواړو، او هوسونه مو څه وایي، دنیا څه راسره کوي او مرګ څه راسره کوي. ځینې نور تمثیلي شعرونه لوستونکي کولی شي چې د مولانا رومي په مثنوي کې عمومي، دی مصنوعی یا دی یو شعر دی تمثیل و کچھ نه برخه ما ترجمه کړی چې په دې تمثیل کې د انسان د خلط فهمه تمثیل کیږي مونږ چې څه شی وینو هغه حقیقت رو تبریخی حال دا چې حقیقت کې د شی دی نه ډیر لوړ وی مونږ نو رسیدلی په دې تمثیل کې وایي چې یو مرغه ده په هوا کې پاس روان ده د مرغه سیوری په ځمکه سرګردان ده نادان غواړي چې ښکاري شي د دې سیوری تش لاس راشي چې کړي منډه په هر لوري خبر نه چې دا تصویر د یو مرغه ده خبر نه چې د دې سیوری اصل څه ده مولانا وایي چې موږ به اکثره د ډېرو لوستونکو تجربه وي کله چې په صحرا کې ګرمي وي او پاس په هوا کې یو مرغه روان وي د هغه سیوری هم لاندې ورسره وینو وایي ځینې خلک داسې دي چې د مرغه په ځای د مرغه په سیوري پسې منډې وایي یعنې د حقیقت په ځای د حقیقت په سیوري پسې منډې وایي او په دې تفصیل کې د افلاطون د مسل یا د غار نظریه هم تشریح شوې او د انسان د حقیقت د پلټنې نظریه پکې تشریح شوې بله ډله سیمبولیک تمثیلونه دي په سیمبولیکو تمثیلونو کې لکه موږ چې په سیمبولونو کې بحث وکړ د سیمبول یا د تمثیل معنا یې ورنه وي کېدای شي چې لوستونکي په زرګونه معنی ورته وترشي او د هر لوستونکي خپله معنا وي ورته او ټول لکه موږ چې د سیمبول کومې ځانګړنې وي هغه ټولې ځانګړنې ورباندې تطبیق کېدای شي د اسحاق ننګیال یو شعر د درد په نامه په دې شعر کې وایي چې د پلار مړینه مې ولې ده او د ورونو زړه چاودون هم لوګي مې ډېرې وزغملې او تندې هم خو یوه یې دومره دردونکي نه ولکه نشه چې نوی پورا او خیخه پای ته ورسی دا هم یو سیمبولیک تمثیل شعر دی خو معناګانې ډېرې ګڼې دي کېدای شي شاعر خپل حالت تشریح کړی وي چې دا ډېر درد لري چې نشه نوی پورا او شیشه پای ته ورسیږي کېدای شي دغه شعر که یو عارف وګوري خپل کیفیت وریاد کړي چې دی لا شهود یا الهامی تجربه لانوی پورا کیف لانوی پورا برت تجربه قطع شی کدی شی یو عاشق یا مین د خپل محبوب دی دیدن شی باور باندې تصویر کی چی دیدن و نشو شی با پای تو ورسی دا کدی شی دی جوند دی پورا یو تمثیل شی چی زمون گرمان نا لانوی پورا چی دی جوند شی شپای تو ورسی گی و چاسکی توش
داکتر سیب دا خو توضیح کلو فرزند سیمبولونو پاس یو بل جالب شایم چی دا خوبونو دا د خوبونو تمثیلونه هم دي ځینې وخت شاعران هم راخیستي دي په دې حیثه کې یو څه راته وایسته چې دا په کومه برخه کې شامل دي
د خوبونو تمثیلونه هم د موضوعاتو په لحاظ د تمثیلونو په وش کې راځي واغم ډېر جالب تمثیلونه دي د خوبونو تمثیلونه داسې دي چې کله کله شاعران د خوب د نړۍ څخه روایت کوي اول خو خپله ټول خوبونه د فروید او د یونګ د نظره سیمبولیک بڼه لري په خوبونو کې چې موږ څه وینو هغه سیمبولونه دي لکه مثلا د یوسف په کیسه کې د مصر عزیز اول سربا او غویان په خوب ویني او بیا ډنګر او غویان چې دا یو بل خوري بیا د یوسف نه تعبیر غوړي هغه سربا او غویان د اوو خو کلونو سره تشبیه کوي چې غلبه پکې دی روي او اوو ډنګر غوي چې دی د قحطه دی اوو کلونو سره تشبیه کوي په خوبونو کې درته سیمبولیک دی شاعران په خوبونو کې دغه سیاسر زخ ډیر دی چې دوی د خوب نه روایت کوي مثلا د دانته مشهور سر کومیډي الهي دا د خوب د نړۍ یو روایت دی چې د په دوزخونو جنتونو او په اسمانونو ګرځي بیا دغه نه روایت کوي د اقبال په ځینو شعرونو کې مثلا په جاوید نامه کې د په خوب کې د مولانا رومي سره ملګری کیږي او غیر رهنمایي کوي د مختلفو تاریخي او دینی او مذهبي شخصیتونو سره مخامخ کوي او بیا هغه خبري ورته کوي بیا د هغه خبرو تعبیرونه کوي په پښتو ادبیاتو کې هم دغه څه خوبونه ډیر دي چې تمثيلي بڼه لري خو یو مشهور شعر د کاروان صاحب دی هغه موږ د تمثيلونو د سیمبولونو په برخه کې وي د عارفانه تجربه په برخه کې چې بیګا می خوب ولید ته وای خدای دې خوب کې می خدای ولید او یو بل ډیر مشهور شعر د غنی خان د جلخانه خوب دی په دې خوب کې غنی کله کله په یو خوب کې په مختلفو ځایونو ګرځي او مختلفې منظرې دي دغه خوب دی د ویخي په منطق نه برابرېږي چون خوب دی او د سیمبولونو نه ډک دی د دې خوب یو دوه بندونه داسې دي خوب نه معلومه کوي څوک راکړې معنا پروتیم سر مې یخې دی د یار په زنګانه خوب نم چې پورته په هوا لکه د باز شومه کېناستم په بام د محمود سترګې د ایاز شومه پورته د خاموش زړګي نه خوږ د مینې ساز شومه خر څه مې په هورو کړه د ډمو زمانه خوب وینم چې ناست یم د جندي په یخه غاړه شام مې اسویلو کې لکه سره شمه ولاړه سرې شونډې موسکۍ شوه ماته یې چې ژاړه ژاړه سکه دې د زړه وینې دا شراب دې مستانه خوب نه معلومه کوي څوک راکړي مانا دا خوب د تمثیلونو یو ډول دی چې د خوب څخه روایت کیږي
ډاکټر صاحب تمثیل بیا له استعاره او تشبیه او دې سره څه فرقونه هم لري که نه لري
تمثيل دي استعاري او دي نور تخيلي نصر سرات سرگن توپیر لدي پو تشبیه کی خود دي تشبیه سر خونه غلطي گزا کچه غالن دوی مشابه مشابه بهی او مشترک وصف طول پاکی موجود بی پو تمثيل کی مشابه بهی وی دا طول دي تمثيل متن چه منگو وی دا طول مشابه بهی دي او مشابه اگه معنا دی چه منگی و دی تمثیل نرو باسو که استعاره دی کلمات پا سطح که وی منگ دی یوی کلمی پا جای بلگ دو مثلا دی کاروان سیب شیر دی چه دی کابل پر خاپیروی و مزلس وزی تبوای نختی زلی سنتری دی دلتا دی کابل دی نجونو پا جای کاروان سیب دی نجونو پا جای خاپیروی ویلی نجونو تا یو بل نم پیدا کردی تا استعاره وی خود دی کابل نمانگ پاییگو چه دا خاپیره ندی دی کابل نجونی خیی خود پا تمثیل که یو نظریه تمثیلیگی او تمثیل دیو نظریه جای ناستی وی پا استعاره که یو کلمه دی بل جای ناستی وی پا تمثیل که یو متن دیو مفهوم یا دی یو فکر یا دیو موضوع جای ناستی وی مثلا دی استاز پسرلی پا یو رو بایده چه دغرونو منز که د سین پا غاره وی و گرا و نه ولاړه وی افسوس چې زړه مې نږدې کړ هرې څپې ته را څخه ولاړه په دې شعر کې یا په دې ربایي کې د انسان هغه تجربه تمثیلیږي چې کله کله انسان په حقیقي ژوند کې په ډېرو خلکو پسې زړه وتړي پرچا پسې زړه وتړي په ورور پسې په ملګرو پسې په دوستانو پسې په محبوب پسې په دنیا پسې په مختلفو شیانو پسې خو هېڅ څه شی د خلکو خبره نیوی نه ورکوي او هېڅوک ده ته نه نږدې کېږي او بېرته ورنه ځي دغه د مایوسۍ تجربه د ونې د سیند او د څپو په مرسته تمثیل شوې ده او یا مثلا د ژمي سیوري په اوړي وویل شکر دی زه هم د چا په کار شو په دې کې هم تمثیل دی د یوې موضوع په اړه چې ښه دا ده چې موږ د چا په کار شو تر ټولو ښه حالت دا دی چې د چا په کار شو دغه تجربه په کې تمثیل شوې او د یو پر کې د سیمبول سره دی سیمبول هم یو فرق ورسره لري د سیمبول فرق دا دی چې په سیمبول کې لکه موږ چې وویل سیمبول د لاشعور نه راخوټېږي سیمبول په ارادي ډول نه جوړېږي چې موږ ورته کینو چې دې رادیو ته یا دې میز ته زه دیوال وایم یا د ټلیفون ته زه مثلا کمپیوټر وای دغه سینه جوړیږي چې په شعوري ډول جوړ کې د لاشعور نه راخوټیږي او معناګانې هم ګڼي وي خو تفصیل چې دی یو ډول شعوري سیبام لري شاعران ته فکر کوي چې لومړی دغه موضوع تحلیل کړي بیا په ذهن کې د خپل فکر دیارې برخې لپاره بل بل سیم بوټ ټاکلي مثلا ډېر مشهور تمثیلي شي چې په ادبیاتو کې ډېر مشهور دی د شیخ عطار منطق الطیر دی په دې کې هدهد د ټولنې د یوې طبقې لپاره سیمبول دی سیمر د لوی حسن لپاره سیمبول دی توتی د بلې طبقې لپاره سیمبول دی او طاووس د بل څه لپاره سیمبول دی شاعر دا ټول سیمبولونه اول په ذهن کې جوړ کړي بیا یې دا ورته ټاکلي او بیا بیرته په یو داستان کې سره یوځای کړي مکالمې ورباندې کړي او خپله نظریه ورباندې تمثیل کړې ده نو ځکه موږ وایو چې تمثیل هم د هنري یا د تخیلي توکیو هغه برخه یا هغه شعبه ده چې د شاعرانو فکرونه د شاعرانو موضوعات یا د شاعرانو عواطف د روایت په شکل یا د یوه حکایت په جامه کې تصویروي او کیدلی شي چې د ځینو نه مفهوم خپله شاعر راایستلی وي موږ ته وایي او ځینې سیمبولیک وي او دومره ژور وی چې د ګڼو لوستونکو په تعداد ګڼې مانا وي ولري
فور دی ودان ډاکټر صاحب
ډېره مننه اومه
خوب وینم ملما خوب وینم ملما که سوکرا کی مانا Сукраки мана, прутим сърмехе, прутим сърмехе, дъхпъл яр пазангана. Хубви нам малама, кае сукраки мана, хубви нам малама. لکه لو لکه پسې لوتم او تد نرګسنا شوم پخوا درام بی لوتم تو د سپینې غاړې د لیلا په امې لوتم تا
پٹ میں ورتا ہوئے پٹ میں ورتا ہوئے سلامونا جانانا خوب نم ملما گئے سوکرا کی مانا خوب نم ملما نم چپٹ شون بن سن کے بہر لاڑ مالد جانا لکا دمی نے نظر لاڑ مر گد دل تار لک خو دسہر لاڑ موشم کی میں لٹکڑا یوشن کی میں لٹکڑا دا عمرونو خزانہ خوب نم ملما گئے سوکرا کی مانا خوب نم ملما دسا کسرو گتو کی جانے لاس پس تار کو لے بنے مس لکا خیا نے اڑے پی نرے اڑے پی نرے نرے دمی نے افسانہ خوب نم ملما گئے سوکرا کی مانا سوکرا کی مانا روتیم سر میخے روتیم سر میخے دخبل یار پسنگانا خوب نم علما
آزادی راڈیو پہ انٹرنیٹ کی www.azadiradio.com